په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو او زما جملنده او زما د نور همکارانو سلامونه یو بیا ومني. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربېره کور کلیو د ګوډا چار پروګرامونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
خو سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. ناټو وایي آذربایجان په افغانستان کې خپل همکاري ډیروي. د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي امنیتي پوستې جوړې شوې، او هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول شوي وو خوشې شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ناټو چارواکي وایي په افغانستان کې به د دغه سازمان په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د آذربایجان همکاري ډیره شي. د جنوبي قفقاز او منځنۍ اسیا لپاره د ناټو د سرمنشي ځانګړي استازي جیمس اپاتورای پرون په پلازمینه باکو کې په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې ناټو په افغانستان کې د آذربایجان سره ګډ کار کولو ته لیوالتیا لري. نوموړي هیله وښوده چې آذربایجان به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپلې مالي همکارۍ ته دوام ورکړي، او تر هغه به له افغانستان څخه خپل ملاتړ نه سپموي چې هغه هیواد پر خپلو پښو ودرېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني څه موده وړاندې آذربایجان ته د سفر پر مهال له ولسمشر الهام علیوف څخه د هغه هیواد د رول او په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ د ژمنتیا له تمدید څخه مننه وکړه. د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي د سیمه ییزو پاڅون کوونکو لپاره امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د ننګرهار د امنیت قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویلي چې په چین ولسوالۍ کې د تصفوي عملیاتو په نتیجه کې څه باندې شل کلي د داعش له وسلوالو پاک شوي دي. د مشرقیوال په خبره په دې عملیاتو کې د داعش ډلې 15 غړي وژل سوي، خو وایي ملکي وګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده وختي. په ننګرهار کې د داعش پر ضد عملیات له تېرې اونۍ راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پیل شوي دي. د افغانستان د کرنې وزارت په پروان ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې په هدف شاوخوا 350 سړې خونې جوړې کړې. د دغه وزارت مسؤلین وایي دا پروژې د جاپان په مالی مرسته عملي کړې، او ورسره به کرنیز محصولات پر خپل وخت او په ښه بیه وپلورل سي. د دغه وزارت مرستیال میر امان الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
سالای گذشته مقدار زیاد تولیدات مردم یا فاسد میشه.
تیر کلونه زموږ د خلکو د تولیداتو ډیره برخه د ذخیروي امکاناتو د نشټوالي له کبله یا خرابېدل او یا په ټیټه بیه پلورل کېدل. له همدې کبله وزارت یو داسې اساسي اړتیا وبلله او د خپل کارونو په سر کې پر دې تمرکز وکړ چې تر 300 ډیر لوی او وړې سړخونې جوړې کړي.
پر دې پروژې څه باندې 2.9 میلیونه افغانۍ لګول شوې دي. دغه سړې خونې تر 5 میاشتو پورې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې وړتیا لري. او د کندهار د ملي امنیت ځواکونو درې تنه وسلوال چې دغه ولایت په بېلابېلو برخو کې ترهګریز فعالیتونه کول نیولي. د کندهار مطبوعاتي دفتر د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کسان په روانه اونۍ کې د وسلو او مهماتو سره یو ځای د کندهار ښار په بېلابېلو برخو کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا نیول سوي. د سرچینې په وینا نیول شویو کسانو په خپلو کړنو اعتراف کړی. هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول شوي وو خوشې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام د دغو کسانو د خوشې کېدو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان مارک ټونر ویلي چې دوی په عمومي ډول د دغو کسانو د خوشې کېدو په برخه کې د عراق د حکومت له هڅو څخه د زړه له کومې مننه کوي. د دغو درېو امریکایانو روغتیایي حالات ښه دی او په بغداد کې د امریکا سفارت ته تسلیم شوي دي. عراقي چارواکي وایي دغه کسان له یو مشکوک اپارتمان څخه تښتول شوي وو، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. چارواکي ګمان کوي چې د دې کار تر شا د عراق د شیعه وګړو یوه ډله لاس لري. د ایران دفاع وزیر له روسیې سره د لا ډیرو پوځي مرستو په اړه د بحث لپاره مسکو ته سفر کړی. حسین دهقان پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سیال سرګی شیوګو سره ولیدل. شیوګو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د لوړې کچې ستاینه وکړه او د همغږو سیاستونو رامنځته کېدو ته یې لیوالتیا وښوده. روسیه او ایران هغه هیوادونه دي چې د سوریې په 15 جګړه کې یې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی. روسیې د غرض له ایران سره د اس 3 درې سوه ډوله د فهواتو غونډیو د پلورلو تړون لاسلیک کړی او تهران غواړي له روسیې څخه لا نورې وسلې هم وپیري. د ایران دفاع وزیر تیره میاشت ویلي وو چې هیواد به ډېر ژر له روسیې سره د 130 ډوله جنګي الوتکو د پیرلو تړون بشپړ کړي. او د اوکراین صدر اعظم د هغه هیواد په پارلمان کې د نه باورۍ له اخیستو وژغورل سو. په پارلمان کې د باور رایه تر اخیستلو څو ساعته وړاندې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو له صدر اعظم ارسینی یاتسینوک څخه غوښتي وو چې د حکومت د باور ترلاسه کولو لپاره له خپلې دندې استعفا ورکړي. د یاتسینوک د سلب اعتماد کېدو لپاره 226 رایو ته اړتیا وه چې د پارلمان 104 غړیو د بې باورۍ رایه ورکړې وې. دغه رایګیري داسې مهال شوې چې د اوکراین د لویدیځ پلوه حکومت څخه د خلکو ناخوښۍ ډېرې شوې دي. دو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د بغلان سیمهیز چارواکي وایي دوی په پام کې لري چې د هغه سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره سیمهیز خلک په کار وګماري چې د برېښنا پای پکې ولاړ دي. په دې اړه په ریپورت سربیره مول دې خبره و چې په کونړ کې د ګوزن ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پرون پیل شوی. دا هغه ولایت دی چیرې چې په دې وروستیو کې د ګوزن ځینې پیښې موندل شوې دي. همدارنګه به واوري چې په پکتیا کې وسلوال طالبان ډېرې پیسې د نشه یي توکو له موادو لاسته راوړي. د دې مسلې په اړه یو ریپورت لرو. د خوست ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو لخوا په دریو بیلابیلو عملیاتو کې اته کسان نیول شوي. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریک کړو. په اونیزو پروګرامونو کې کور کلی او د ګوړی اچار له یاده مه باسئ. دا ساده راډیو ده. د بغلان سیمهیز چارواکي په پام کې لري چې په ډنډ شابودین سیمه کې د برېښنا د پایو د امنیت لپاره د سیمې خلک په کار وګماري. د بغلان والی وایي دغه کسان به د سیمهیز پولیسو په چوکاټ کې وګمارل شي او دنده به یوازې د همدې پایو د سیمو په امنیت ساتلو پورې محدودوي. نور جزئیات له فریبا ظاهر ناورو.
نن څلورمه ورځ ده چې د بغلان په ډنډ شابودین سیمه کې افغان امنیتي ځواکونه د برېښنا د ړنګو سوي پایو سیمو د بشپړ کنټرول لپاره جنګیږي. که څه هم د برېښنا شرکت تخنیکي کارکوونکي د برېښنا ړنګې سوي پای ته نږدې سوي، خو وسلوال مخالفین له شاوخوا 300 متر څخه د دغه شرکت کارکوونکي نه پرېږدي چې پرې سوي مزي بیرته سره ونښلوي. د بغلان والی عبدالستار بارز له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دغه ستونزه به ډېر ژر هوار سي او وایي له وسلوالو مخالفینو څخه د سیمې تر پاکولو وروسته په پام کې لري د همدې پایو د امنیت خوندي کولو لپاره ځایي اوسیدونکي د محلي پولیسو په چوکاټ کې تنظیم او د پایو د خوندیتوب چارې ور وسپاري.
پولیس وظیفه گرفته و نفرات خود آماده ساخته در این ساحه.
دوی وی پولیسو دنده اخیسته او خپل کسانی چمتو کړی دي د همغې سیمې اوسیدونکو چې له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکې ونه لري په دنده وګمري. هم به دوی ته معاش ورکول کیږي او هم به استحکامي پوستې ورته جوړیږي ترڅو د دشمن د نفوذ مخه ونیسي او پایې د تل لپاره فعال وساتي. دوی به د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې ګمارل کیږي. د بغلان والی د امنیتي ملحوظاتو له مخې د نویو استخدامیدونکو کسانو شمیره یاده نه کړه، خو ټینګار کوي چې دا کسان به له هیڅ ډول وسلوالو ډلو سره تړاو نه لري او نه به هم د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې نورو سیمو ته لیږل کیږي، بلکې دنده به یوازې دا وي چې د همدې پایو امنیت ټینګ کړي. دا معلومه نه ده چې په ډنډ شابودین کې د ړنګو سویو پایو شاوخوا ته سیمو عملیات به څومره دوام وکړي، خو د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین ډاډ ورکوي چې سیمې ته تر ورتګ وروسته به په 8 یا 9 ساعتونو کې د کابل د برېښنا مزي سره ونښلوي او په 2 یا 3 ورځو کې به ړنګه سوی پایه بیرته ورغوي. خو که چیرې دغه جګړه نور هم دوام وکړي څه به کیږي؟ د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې په هغه صورت کې له تاجکستان څخه غوښتي چې له هغه واده په وارداتي برېښنا کې زیاتوالی راولي.
فعلا د کابل برېښنا یو څه اندازه چې حل شوې ده، د تاجکستان څخه هم برېښنا اخیستې. 100 میگاواټه فعلا برېښنا لرو. مکتوب تاجکستان لور ته هم ورکړ تر څو مونږ تک وکول شي تر 130 میگا واټ پورې برېښنا دی 150 تر 130 میگا واټ پورې مونږ ته راکړي نور به مونږ د دې نه ورته مشکل حل کړو. نو دا خبره اوس هم روانه ده، مخنه مې روانه ده چې کدغه مسیر لږ ځنډ وشي دغه مسیر به مونږ د برېښنا ډېره واخلو.
شغلی توحیدی هله شي چې ډیر ژر بل تاجکستان څخه په دې اړه جواب تر لاسه کړي. په بغلان کې د برېښنا پایول لاري چې اوس رنګي سوي دي له ازبکستان څخه 250 میگا واټ وارداتي برېښنا کابل ته انتقال ده. وړاندې طالبانو ادعا کوله چې د برېښنا دغه پایې دوی نه دي نړولې، خو له درې ورځو راهیسې د برېښنا شرکت مسؤلین له بېلابېلو تخنیکي وسایلو سره په سیمه کې دي خو نسي کولای خپل کار پیل کړي، ځکه د بغلان د چارواکو په خبره له 3 کیلومتره ساحې څخه د وسلوالو مخالفینو له لوري د درنو وسلو ډزې پرې کېږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
دا خوس ولې چارواکي وای چې په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو په دریو بیلابیلو عملیاتو کې اته کسان نیولې چې په دې کې یو د وسلوالو جوړش په کسیز ګروپ دی او همدارنګ دوه نور کسان د اختطاف او سړي تښتونې په تور نیول شوي. نجیب الله لوخیل پرې له خوس ته ریپورت راکړي.
د سه شنبه پر از غرمه مهال خوست والی حکم خان حبیبی رسنه ته ویل چې د وسلوالو د شپک کسیز ګروپ سره یو ځای د صبرې پوسیمه کې د وسلوالو د درنو وسلو د مهمات ویلو یې ډیپو هم نیول شوې ده. خوست والی زیاته کړه چې دوه کس نور اختطافچیان یا سړی تختون کې دي چې لیا واره د ګاډي سره یو ځای نیول شوی. خدا څلور وسلوال د مهمات د زیرمې ساتون کې ول چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شول.
په درې مختلفو عملیاتو کې د وسلوالو مخالف گروپونو اته نفر نیول سوی دي چې په دغه گروپونو کې دوه نفر اختطاف چان دي سي یو اراده موټر هم ورسره نیولای سوی ده. دوه نفر د وسلوالو گروپونو قماندانان دي سي دغه سره هم مخابري ساله او یو لړ نور مهمات نیول سوی دي او څلور نفر نور دغه وسلوالو گروپونو اعضا او غړي دي چې هغه دي یو لړ زیاتو مهمات سره د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول سوی دي.
خوست والی حکم خان حبیبی د نیول شو مهمات و نویات او ډول داس وړاندې کړ.
څلور اتیا صندوقه مهمات چې هغه کې د بیکاز یو یک داشکی نور او اصلي هو مهمات څلور 50 فایره مرمۍ د موزایل دی یا بی ام 12 موزایل دی او شل فایره مرمۍ دی دوه اتیا بی پس لګت توپ دی او یو 50 صدر سرګولې دی همدغه بی ام 12 موزایل دی. له دغه معلوماتو سره یو ځای نیول سوی دی.
خوست والی د افغان امنیتی ځواکونو د دې پوځي فعالیت ستاینه وکړه او ترڅنګ یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې وسلې پر ځمکه پرېږدي او د افغانستان د جوړولو لپاره د نظام ترڅنګ ودرېږي.
زه په وسلوالو مخالفو ګروپونو البته هغه څوک چې د خاورې بچان دي او افغانان دي غږ کوم چې یو ځل بیا هم وسلې پر ځمکه پرېږدي او راسي د سولې په پروسه کې د ګران افغانستان د جوړولو په پروسه کې له خپل نظام او حکومت سره یو ځای شي.
بلخوا د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد ځای وایي چې د امنیتي ځواکونو دا ډول فعالیتونه د افغان ځواکونو د پیاوړتیا څرګندونه کوي.
طبعا هر تصفیوي عملیات چې په هر ځای کې اجرا کیږي هغه خپل تاثیرات لري او دا دښمن ته په ډاګه کوي چې زمونږ امنیتي قواوې کاملا آماده دي او دوی د دې وړتیا لري چې په هر ساحه او هر نقطه کې د خپلو خلکو دفاع وکړي.
د یادونه ورده خوست چې د شمالي وزیرستان او د کورم ایجنسی له شمیر سیمو سره پر پوله پروت دی ډیرې سیمې غریزې دي چې وسلوال ورته تګوره ته کوي. خو په ټوله کې خوست د افغانستان له نسبتا آرام سرحدي ولایتونو څخه حسابيږي.
بلخوا په پکتیا کې چارواکي وایي چې وسلوال طالبان د غلط ډیری پیسې د نشې توکو د موادو له کاروبار تر لاسه کوي او ډیری سیمې وازي د همدې قاچاق لپاره نام نه خودل کیږي. د داوود تپان راستولې رپورت ورو.
د پکتیا شمیر ملکي او نظامی چارواکي وایي په پکتیا کې طالب وسلوال ډیری پیسې د مخدره موادو له قاچاق څخه تر لاسه کوي. د ولایتي چارواکو په خبره دغه مخدره مواد پکتیا ته د افغانستان له نور ولایتونو څخه راوړل کیږي او رسته له زیرمه کېدو بیا له دې ځای څخه په مناسب وختونو کې په پټولارو د پیر او پلور ځایونو ته لیږدول کیږي. د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مدیر سمنوال محمد اسکر وایي په ډیرو هغو سیمو کې نشه یي توکي زیرمه او کرل کیږي چې د افغان حکومت بلکه لاندې نه دی.
هغه ساحو کې زیات کرل کیږي چې هغه د دولت دی ولکې نه لري دی په غرنۍ سیمو کې. تاسو اول د څه فکر کوئ چې ابزاکای کچالي دلې ابزاکای یعنی خاص د زرمت د لار نه د کلالګو اخواته یعنی خاص د طالبانو سیمه ده. په هغه ساحه کې ډیر کلی کې زیاتره کاروبار د مخدره موادو د کارکوونکو د ابزکی نه اخواته د مچلغو په طرف د برګیو په ساحه کې د وچ غړک دغه غرنۍ سیمې دي په دغه ساحو کې زیاتره کرل کیږي.
نوموړی دا هم وایي چې له دغو زیرمه شویو نشه یي توکو او کاچاک څخه ډېرې پیسې وسلوالو ته ورځي او په خبره د وسلوالو ډېره هڅه هم دا ده چې د پکتیا یو شمېر سیمې د کاچاک لپاره نام نه وساتي. یو ځل بیا سمنوال محمد اسکر:
همدغه وسلوال دي چې د همدغه نه زمینه مسایده کړې تر څو دغه کاروندې دی وکړي او د دغو زیاتره ګټه وسلوالو ته په لاس ورځي.
دا پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال قادر ګل زدرانم دا خبره تاییدوي او وایي دوی په ډیرو سیمو کې عملیات پلان او تر سره کړی دي چې په ډیر کم وخت کې په زیات اندازه نشئی توکي نیولي او سوځولې دي. نوموړی زیاتوي د دغو نشئی توکو کار او زیرمه پاغولرو پرتو سیمو کې کیږي چې ډیر یې د حکومت له حاکمیت څخه د باندې دي.
دا د پکتیا ولایت په ډیرو لرو سیمو کې چې هغه ډیر محدود سیمې دي، داسې په مجموع کې نه دي چې ټول پکتیا ولایت پیغې ککړ دی. د او دکی په سیمه کې یو څه چارج کرلای کیږي. دا د وچ غړک غړک په دې ساحو کې کم کم کرلای کیږي، خو موږ پاینده کې تصمیم لرو چې په کارولو کې موږ ممانعت وکړو.
دا د په خبره هڅه به دا وي چې د پکتیا ډیرې هغه سیمې بل وسلوالو څخه پاکې کړي چې د نشئی توکو د قاچاق لپاره ترې ګټه پورته کوي. حکومتي چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ولایتي شورا وکیلان او یو شمېر مدني فعالان بیا وایي چې د نشئی توکو قاچاق د مافیا په لاس کې دی او د پکتیا ډیرې سیمې همدغو مافیایي کړیو په لوی لاس د خپلو قاچاقو د تولید او پروسس لپاره نام نه کړی دي. دا یادونه ورد چې څو ورځې وړاندې د پکتیا امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 114 منه چرس او دا پروسس څلور مرکزونه نیولی وو.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ له ساده رادیو نه ورای په کونړ کې د ګوسانسد واکسینو درې ورځنې کمپاین پرون پیل شو. په تیر میلادي کال کې په چپدره او مانوګي ولسوالیو کې د پولیو دوه مثبت پیښې موندل شي. وسم چارواکي ویره لري چې چیرته بیا هم ماشومان له واکسینو به برخې شي نو امکان لري چې په پولیو د اخته کسانو شمیر زیات شي. په دې اړه روح الله انوري نور تفصیل دروري.
په کونړ کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې په ورځ په ټول ولایت کې د ګوزن ناروغي خلاف واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل کړ چې له 15 کالو کم عمره یو نیم لکو ماشومانو ته به دوه قطرې واکسین ورکړي.
کونړ ولایت کې به دغه کمپاین درې ورځې د تطبیق کیږي چې په دې کې تقریبا 109,000 ماشومان به د کونړ په ټولو اداري واحدونو کې په خخلاندې نیول کیږي او په دې کې مخکې نه سپلای شوې ده ټولو ولسوالیو ته او انشاءالله تعالی زمونږ رضاکاران به کور په کور ګرځي او د ماشومانو ته به د پولیو د غدوه څاڅکي دا تطبیقوي.
هغه وایي په تیر درې ورځني کمپاین کې په یو شمېر سرحدي او ناامنو سیمو کې نږدې 18,000 ماشومان له واکسینو پاتې شوي وو.
بدبختانه چې موږ په تیر کمپاین کې زموږ تقریبا 1,600 ماشومان چې د واکسینو د پوښښ نه پاتې شوي وو، البته د پولیو د کوم واکسین چې دي. په دې دور کې موږ هیله مند یو چې دغه کچه زموږ نور راټیټه شي او حتی صفر ته راکته شي او زموږ ټول ماشومان چې هغه د 15 کلو مخته عمر لري او هغه د جدي خطر سره مواجه دي هغه ته د واکسین تطبیق شي. نو موږ په تقریبا په ټول سوالیو کې ستونزې لرو.
دا عامې روغتیا رئیس وایي د مرکز اسدآباد په اوبو کې هم د پولیو وایرس لیدل شوی او دوی ویر لري چې که چیرته خلک خپلو ماشومانو ته د واکسین ورکولو مخالفت ته دوام ورکړي په یاد ناروغي به زیات کسان اخته شي.
خپل په اسدآباد کې چې د اوبو کم سمپل یا نمونه اخیستل شوی ده هغه نمونه کې هم د پولیو مثبت وایرس موجود دی چې دا یو ساري ناروغي ده او د دې سرایت ډیر په اسانه کیږي. نو خدای مکړه چې دغه پاتې ساحې چې هلته هم ممانعتونه موجود دي هغې ته د دې د خورېدلو چانس شته.
د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدي وویل که څه هم چې په تیر کمپاین کې څه د پاسه 10,000 ماشومان د پولیو ضد واکسینو څخه بې برخې پاتې شوي وو او دا ځل له خلکو غواړي چې خپل ماشومان د ګزڼ له لاعلاجه ناروغۍ د ساتلو په خاطر واکسین کړي.
په ټولو علما کرامو، حج اوقافو پر ریاست، د معرف ریاست او همدارنګه د انکشاف دیهات ریاست او په خپلو ټولو سپینګرو مشرانو باندې د منطقې په متنفذینو باندې غږ کوم چې د دغه واکسیناسیون پروګرام په تطبیق کې زمونږ د صحت عامې د ریاست او د هغوی د رضاکارانو سره کاملا همکاري وکړي تر څو موږ وکولی شو په راتلونکي کې دغه مهلک خطرناک مرض، دغه ساري مرض چې زمونږ ماشومان ته صدمه رسوي، زمونږ ټولنه دې نه محفوظ پاتې شي.
په کونړ کې تیر کال له واکسینو د پاتې شوو ماشومانو شمیر له 40,000 اوښتی و، خو د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډو هڅو دغه شمیر 12,000 ته راکوز شو. خو اوس بیا په یو شمیر سیمو کې د یادو واکسینو د مخنیوي له امله دغه شمیر بیرته له 10,000 ماشومانو واوښته. خلک ویره لري چې که چیرته د واکسینو رضاکارانو ته په ټولو ساحو کې اجازه ورنکړی شي نو نور زیات ماشومان به د پولیو ضد واکسینو څخه پاتې شي او په ګزڼ به اخته شي. تر اوسه په ټول افغانستان کې د ګزڼ 40 مثبتې پیښې ثبت شوي چې دوی هم د کونړ په چپه دره او مانوګي ولسوالۍ کې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس به هم کابل ته ورشو. اجمل تورمان د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ملګرو ملتونو له بدنامه لیست څخه د افغان پولیسو د ایستلو د موضوع په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرخط پلوار کې ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، د ملګرو ملتونو په دغه لیست کې د هغو دولتونو او ډلو نومونه شامل دي چې ماشومانو سره د ناسم چلند تر څنګ وسله ورکوي او په جګړو کې ورنه کار اخلي. د سرخط د سر مقاله لیکونکي په وینا له ټولې نړۍ څخه په دغه لیست کې 150 ډلې او 8 هیوادونه شامل دي او د افغانستان ملي پولیس هم په 1999 کال کې په دغه لیست کې شامل شول. په سرمخاله کې راغلي چې ملګرو ملتونو ویلي له دې عمله دوی په دغه لیست کې شامل کړي چې تر 13 کلونو کم عمر ماشومان یې د پولیسو په لیکو کې شامل کړي دي. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ملګرو ملتونو غوښتي چې د ماشومانو د حقونو په برخه کې له دغې ادارې سره یې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او په کار ده چې د افغان ملي پولیسو نوم له دغه بدنامه لیست څخه وایستل شي. د سرمقاله لیکونکي په وینا کې افغانستان په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او مرستندویه هیوادونو قناعت خپل نه کړي، ښایي د امریکا د قوانینو له مخې چې په پوځي لیکو کې د ماشومانو د استخدام په اړه لري، د دغه هیواد مرستې له افغان پولیسو او ملي اردو سره محدود شي. سرمقاله کې راغلي چې دا خبرداری ډیر جدي دی او افغان چارواکي باید له پامه ونه غورځوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په حواله لیکلي چې اوس افغان دولت په دې برخه کې جدي اقدامات کړي او باید چې نوم یې له دغه لیست څخه وایستل شي. هیواد لیکلي چې ښاغلي کرزي دغه څرګندونې پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د منازعاتو او ماشومانو په برخه کې د ځانګړي استازي سره په یوې ګډې خبري غونډه کې کړي دي. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي حکمت خلیل کرزي ټینګار کړی چې افغان حکومت په جدي توګه د ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. د مطلب لیکوال لیکي د منازعاتو او ماشومانو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لیلا زروګی د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د افغان حکومت اقدامات ستایلي، خو ویلي دي چې لا هم ډیر نور هڅو ته اړتیا شته.
دا کابل چاپ دی نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه وه. اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر ته غوږ دو.
د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په خپرونه کې د افغانستان د حکومت پر ځواکونو او طالبانو ژغ شوی دی چې د سولې له خبرو سره د جګړې په تاکتیک کې بدلون راولي. د خپرونې په وینا تمه ده چې تر دوو اونیو په لنډه موده کې په اسلام آباد کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبري پیل شي. د بشري حقونو د څار ډله هیله لري چې له دې خبرو سره به په افغانستان کې ملکیان د هوسایي و سا واخلي او شخړې به راکمې شي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو که طالبان سوله غواړي او په دې برخه کې جدي وي نو باید نور ملکیان په نقشه نه کړي او د جګړې په ډګر کې د خپلو وسلوالو روحیه بدله کړي. د بشري حقوقو د څار ډله په ورته وخت کې د افغان حکومت غوښتنه دي چې په جګړې کې د توپونو، بمونو او نورو هغو وسلو له استعماله چې پراخ تخریب کوي په ګڼمیشتو سیمو کې ډډه وکړي. د بشري حقوقو د څار ډله همدارس پر افغان حکومت غږ کوي چې د اربکیانو له مصالح کولو لاس واخلي، ځکه چې د دغو وسلوالو په اړه اندېښنې شته چې له بشري حقوقو څخه سرغړونې کړي او د دې پر ځای چې ملکیان له دوی سره هوسا شي نه آرام کیشي. وی بلی چاپی خبرونه نیویارک ټایمز بیا په یو بل ډول د جګړې پر مهال له بشري حقوقو څخه سرغړونې ته اشاره کړې ده. دغه امریکایي ورسپانه په هلمند کې د کوکنارو کر یادوي او لیکي چې چارواکي هم په دې کاروبار کې لاس لري. نیویارک ټایمز لیکي امریکا په تیرو 400 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په خاطر تر 1 میلیارډ ډالر ډیر پیسې ولګولې، خو لا هم په هلمند کې د چارواکو د سترګو مخې ته کوکنار کرل کیږي. ورسپانه د ګرمسیر ولسوالي مثال ورکوي چې هلته د کوکنارو پیسې هغه سرچینه ده چې چارواکي پرې اعتکا کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې په ګرمسیر کې چارواکي له بزګرانو د کوکنارو مالیه اخلي. د خبرسپانه بیا وړاندې د یو شمیر چارواکو په وینا چې نمونه نه دی اخیستي څرګندوي، بزګران وایي چې دوی د هر جریب ځمکې کوکنار پر سر $40 ورکوي او تیر میلادي کال یوازې په ګرمسیر کې بزګرانو نږدې $3 میلیونه د کوکنارو مالیه ورکړې ده.
د تیری وی لسیز رئیسی په جنگ کې د وژل شو زینو کسانو پاتشوی اثر په کابل کې نندارې ته وړاندې دي شوی. د خاطرو د صندوقونو په نوم د دغه نندارتون ګډونوال د سولې د ډیو په بلولو سره وایي چې جګړه افغانان وشنی او باید عادلانه سولې ته کار وشي. په کابل کې زموږ همکار یوسف خان زدران د غزای ته ورغلی او پرې ریپورت لري.
کڅام د طالبانو رژیم لنډی دو رئیس وجل شوی ځوانان، ماشومان، خزی او د پخو مرکزان لخپل خپلوان لری شوی خور څخه پاتې نخ نه خانه هغه څه دي چې اوس هم خپلوان پر مینه ماتوي، د هغو یادونه ورته تازه کوي او ورته ژاړي. دلتا په کابل کې د بشري حقوقو د سازمان وی ادارې په تیر څه باندې ولسیزه کې د ځینو قربانیانو آثار راټول او په داسې حال کې نندارې ته وړاندې کړي چې خپل خپلواني ګور یو د غوي په یاد غږیږي. په دې ځای کې داسې و مور هم شته چې په جګړو او ماينونو کې ټول څلور ځامن وژل شوی.
دا مسلمانې ده، د افغانستان ده، د کوپرستان ده، څلور ځامن می شهیدان شوې ده، درې می شلکلان، یو می پینځلس کلان. و زوی نه لرم ته شو میدان کې ناشته یم. څلور ځامن می شهیدان شوې ده، فدا محمد، امیر محمد، نظر محمد، پرویز، دا ټول لار د ما ټول شي خلک ته پاتې شو.
زیا ګلوس په کور کې لیوی لور سره وسی، هغه ګندنه کوي او لام دې لارې د ځان او لور نفقه برابروي. د نندرتون نور ګډنوال هم دردون کې قصې لري. یتیم ماشومان او کندې د وجل شوی خپلوانو نه پاتې شوی، نه خو نه خانو په لیدلو بیا لغګیدول ویدلی. زبیولا د ډیر عمر یو بل سړی دی چې خپل هم یو لاس کار نه کوي، خو دی وزو یو وی وراره غم لا کمزوري کړی دی. هغه وایي چې د زړه دا ټوټې د درلمان په سړک د انتیاري حمله ښکار شوي او هیله ښیي چې که د مشرانو اتفاق دا تاوتریخوالی ختم کړي.
هر رایی را که بگیریم ما هیچ چیز قدر نمیتونیم تا بزرگای ما، رهبرای ما، اونها بشینند به تفاهم برسند.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو رژیم له نسکرویدو رئیس د هر کال په تیرېدو په هیواد کې مرګ ژوبله ډیره شوي او د راپورونو له مخې دا شمېره اوس لسګونو زرو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې یوازې تیر کال په جنگ جګړو کې یو لسزره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د بشري حقونو پالونکي او هم خلک دې شمېرې حیران کړي دي. د افغانستان د بشر د حقونو او ډیموکراسۍ سازمان چې د 2011 کال رئیس دا ډول نندرتونونه جوړوي وایي چې غواړي له دې لارې د جنگ سره د خلکو کرکه پیدا کړي. د دې سازمان یو مسؤل جواد په دې باور دی چې د خلکو اتحاد او تاوتریخوالي ته نه ویل دا ستونزې او د مړو د خاطرو صندوقونه راکمولی شي.
اگر راه ممکن نیست تا
دا وایي که دا لار ممکن نه ده چې د جنگ عاملین رسمي محکمو کې محاکمه شي. لږ تر لږه د قربانیانو په یاد ساتل او د قربانیو د جنگ عاملینو سره په خپلو ذهنونو کې نفرت پیدا کول بله لار ده چې د جنگ سره کرکه پیدا کړي. دا سازمان وایي چې هڅه کوي سولې ته د هڅونې په خاطر د جنگ د قربانیانو له آثارو یو موزیم جوړ کړي تر څو له دې لارې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي یوه د بل له درده خبر شي. له دې وړاندې د تیرو څلورو لسیزو د جګړو د قربانیانو په یاد چې شمېره یې لکونو کسانو ته رسیږي هم ورته پروګرامونه جوړ شوی دي. د بشری حقوقو څیړونکو حسرت وایي کده کار د حکومت ډیره پاملرنه نه د جذب کړي، خو دا ډول خاطرې کولی شي د خلکو په زړونو کې او چور څخه لیدنه کوي، ځای او عاطفه پیدا کړي. هغه وایي چې کپار ولایت کې د جنگ بدی خاطرې بیان شي، لری نه دا چې سراسري سولې ته لار هوار شي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوي. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو، وس هم لسنیمې بجې شوې. یو اربیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له رحمت الله افغان نورو.
د ناتو چارواکي وای په افغانستان کې بد دغه سازمان په مشرۍ د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د آذربایجان همکاري ډیر شي. د کندوز امنیتي چارواکي وای چې تیر ورځ د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د ملي امنیت ځواکونو درې تنه وسلوال چې دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې ترهګریز فعالیتونه کول نیولې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له روسیې غوښتي چې په سوریه کې د جګړې پر ځای د سولې ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سوریه کې پر کوردانو د توغندیو د بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول شوي وو خوشې شوي دي. او د ایران دفاع وزیر له روسیې سره د لا ډېرو پوځي مرستو په اړه د بحث لپاره مسکو ته سفر کړی.
دوستانو، دا نور خبرونه سمک په پانه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم موندلی شئ. اوس مخکې لدې چې کور کلی او د ګوړې اچار ونیز پروګرامونو ته ورشو، د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په وروستیو کې دې مسلې چې وسلوال طالبان په جګړه کې له رینجر او هموای موټرو څخه چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو او نورو امنیتي ادارو په لاس کې دي کار اخلي، اندېښنې زیاتې کړي. وسلوالو طالبانو په وار وار په انتحاري بریدونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له جامو او یونیفورم نه کار اخیستی. خو طالبان څنګه د افغان امنیتي ځواکونو رینجر او هموی موټر ترلاسه کوي؟ ټانکونه او نور وسایل څنګه د دوی لاسته ورځي چې په حملو کې ورڅخه کار وکړي؟ په دې اړه د فرشتې جلالزی چمتو کړی رپورټ او ورپسې کور کلو د ګوړې اچار پروګرامونه خبري کوي.
د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال او د پوځي چارو سارونکی عتیق الله امرخیل دا ډیره خطرناکه مسأله ګڼي چې وسلوال طالبان او حتی شاید د حکومت یو شمیر نوري مخالف ډلې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له یونیفورم، موټرو او وسلو کار اخلي. د شاغلی امرخیل په وینا دا چې مقابل لوري د حکومتي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې د افغانستان د حکومتي ځواکونو له وسلو او جامو کار اخلي، د جګړې په ډګر کې پولیس او عسكر غافلولای شي او داسې سوې تفاهم رامنځته کولای شي چې لامل یې د امنیتي ځواکونو تلفات زیاتېدلی شي. شاغلی امرخیل دا د جګړې برخه ګڼي چې مقابل لوری شاید د افغانستان د امنیتي ځواکونو وسلې او پوستې نیسي، خو دا امکانات هم نه ردوي چې وسلوال طالبان شاید دغه موټر او نور جنگي مهمات اخلي، او یای د افغانستان په حکومتي کړیو کې شاید داسې کسان وي چې هغوی ته دا امکانات برابروي. دا شغلی مرخیل په باور په هر صورت کې باید د دې ستونزې د حل لپاره درې ګامونه پورته شي.
په دې باندې پیږي چې دښمن زما وسایط اخلي، هغه وسایط خپل ورورچی هغه له بینه وړي، هغه نه پریږدي چې خپل په لاس باندې ورته. کله چې یو دولت په دې باندې پوسه، یو نظام په دې باندې پوسه چې دښمن له داسې وسایط نه استفاده کوي او داسې وسایط په لاس کې لري، بیا نو دقیقه تلاشي ضرورت ده. په هر ګام کې خپلې کې بیگانه وي، ولو کدی یو جنرال واسطه هم دې جنرال په دریشی کې هم درې دی اسناد ګوري چې وګوري چې دشمن نه کولای چې جنرالي دریشی او یا بل به افسر دریشی اغوستي. څه کده د شغل جوړیږي د خپل بازار کې
د پوځي چارو د سرونکو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر رهبری کې کمزورتیا د ملي اردو د تلفاتو پر پولیسو د مرګونو حملو او د بی امنیتي د پراختیا عمده عوامل ګڼي. د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د رهبری کمزورتیا ته په ولسی جرګه کې د کورنی امنیت د کمیسون یو مسؤل سالی محمد صالح هم اشاره وکړه. وی ویل چې کچېری په رهبری کې تغیر رانسی شای امنیت لا خراب شي.
کوم ټانکونه او کوم رینجر چې مخالفین سره دي دغه په چپوړو کې راغلي او زمونږ د دې امنیتي ځواکونو لاس ته اخستی دي، دا پټ نه ده او موږ غوښتنه لرو چې دې په رهبری کې تغیرات راولي چې دوی وکولي شي خصو قدارو کې او سالی په چپړو کې راځي موږ نه ټانګ بینو دا موږ لپاره شرم خبره ده.
سالی محمد صالح نن ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پر رهبری کې اداري فساد هغه عمده ستونزه ده چې کجر ته جره حل نسی، د حکومت لپاره به کنټرول ډیر ګران وي.
ولی متاسفانه زوب د مدیریت دا ده چې چور دی چفاول دی هغه څه چې د پوستې دپاره ورکړلی شي هغه کمانډان د کندهار کمانډان د ټولې عسکر نه دا خرڅ کي او هغوی دپاره یو ټراټ والی او یو یو څو نری نری لرګي د هغې په موضوع باندې واچول شي کله چې د مخالفین د خوانه یو راکټ پیر هم وشي دغه موضوع د منځه ځي او په خپل عسکر د یو لوی تهدید سره مخامخ کېږي یو فشار پرې پوسته خوشې کوي د تېښته کوي هغه چې پوستې مهمات رینجر هغه ټینکونه هغه ته دی لاسته ورځي که چېرته موږ ښه مجر ولرو او رهبرۍ کې دوی په کار دی مورچه په مورچه وګرځي دغه خپلې مورچې دوی چیک کړي دوی په دغې باندې فکر وکړي چې آیا که په دښمن راځي او په دې حمله کوي دا مورچه زموږ توانمندي د راکټ داوان د دا 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 مقاومت لري که نه لري دوی باید څه وشي دا دا داسې د دوو مورچو په منځ کې باید تماس وي او خندق وکنه شي یعنې دوی بالکل نظامي حالات دوی د یاد ایستلی لکه ټوقي چې کوي لکه ټوقیان چې لکه فلم چې ډکوي.
ښاغلي صالح، د کندز ښار د سقوط پېښې د وردوج په امنیتي پوسته کې د ګڼ شمېر پوځیانو وژل کېدو او د هلمند د ځینې ولسوالیو امنیتي وضعیت ته اشاره وکړه. وی ویل چې حکومت باید د مکافات او مجازاتو یو داسې سیستم رامنځته کړي چې د رهبرۍ له هغو کړیو سره د دې محاسبه وکړي چې ولې پوستې سقوط کوي، ولې امنیتي ځواکونه وسلې او پوځي مهمات وسلوالو طالبانو ته پرېږدي، او ولې حکومت نسی کولای چې له ډیرو امکاناتو سره هم ښه امنیت ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره په خبرو ونتوانېدو، خو د هلمند والي دا رپورټونه چې وسلوال طالبان د ملي اردو له رینجر او حاموي موټرو او د ملي امنیتي ځواکونو په یونیفرم کې حمله کوي ناسم وبلل. د هلمند والي مرزا خان رحیمي وویل داسې پیښې په نګرت لیدل کېږي او دا امکانات په جګړه کې شته.
دا مشخص دی چې وایي چیرې د استفاده کوي، موږ داسې ځای نه دلدلی چې هلته استفاده کړي، که کوم وخت داسې شوي چې یو عاموي چیرې پاتې بیا دوی استفاده ورنه کړي هغه ډېر ندرت خبرې دي او داسې فکتونه هم نشته. د قوای مسله تخنیک وسایط ټول له قوای مسله سره دي او دا اطلاق صحیح نه دي. دښمن وغواړي چې قوای مسله ته یا دولت یا افغانستان ته ضرور ورسوي دوی له هر تکلیف نه استفاده کوي. ډېر ښه ډېر ساده خبر ده، دوی کولی شي بازار کې واقع جوړ کړي په هماغه شکل تکرام پیدا کړي. دا کوم داسې مشکل خبر هم نه ده او سلا خو په افغانستان کې تاسو کېږي چې زیاته مقداره ده.
د هلمند والی دا رد کړ چې د افغانستان پولیس او یا حتی په اردو کې داسې امکانات شته چې له وسلوالو طالبانو او یا حتی د حکومت له نورو مخالفو ډلو سره به همکاري کېږي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
کور کلی جوړونکي فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. د ماشومان لخوا د حیوانات او مرغانو ځورول کومې بدی پایلې لري؟
که چېرته د حیوانات مثلا یا پلرګي و یا پتیګي ولې دغه د عکس العمل په نتیجه کې شاید د ماشوم باندې حمله وکړي وې داړي.
په دې برخه کې لویانو ته څه کول پکار دي؟
کښنی ماشوم نه نیولې تر غټه پورې، یعنی ان شاء الله کښې ته به پیښ لام نه کړي، غیر ضرر رسوونکي دي موږ ته، نو موږ چې غیر ضرر رسوونکي نو موږ به مقابل به چم داسې رفتار وکړو.
نن پام دې اکل غږی لموږ سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، ښایي تاسو هم داسې ماشومان لیدلي وي چې پلار کوڅو او کله خو هم په خپلو کورونو کې حیوانات او مرغان په بیلابیلو ډولونو داسې ځوروي چې اکثره وخت د مرګ تر بریده رسوي. هغوی په کاڼو ولي، زغلوي، په غیږه کې داسې اخلي چې غړي ورمات کړي. ځینې ماشومان په دې نه پوهیږي چې حیوانات او مرغان هم د درد احساس کوي، خو یو شمېر بیا د هغوی له ځورولو نه خوند اخلي. د حیوان او مرغه په تنګ کول لوبې او ساتیري ورته ښکاري. په پیل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
په تیږو به موشتل ساعتي به شل دېرش نفره بېزېزلو، ولی 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 پښه به م پې باندې ماته کړل، هغه به م په دا بله پښه وشته بل ساعتي به ورځې څم ناسې چې کېدو باندې پښې ماتې سللې، غونډارې م واخېستل او په دې سر سر به موشته مړ به م کړ. موږ اوس پیم ته نه ایسارو چې مولی او خرم ته نه ایسارو مولی، دا ورته وایي اوس خو د موږ ایله مازغه خلاص لل.
زما نوم یې صحیح شردانه، د خدای پاک ډېر مخلوق ده، څومره وچه څومره سمندر کې راټول دی، الله ذکر فکر کوي. نو ما ویل دا ګناه ده، د ما اوس ناجوګانو ونې د پاره ونه کې دوه درې ځالې دي، چې کله دا بچان وخوریږي ځاله کې که نه بغ وخت کې بیا ماشومان ورخیږي. ماشوم څه تاوان باندې پیږي لکه داسې ناست د رحمې بولې، نادانې بولې، ناپوهي بولې، ماشومتوب ده.
ور ماشوم لاس ور لاندې کړی ده چې بچی را وباسي مار چی چړی ده، خطر هم دیدې ده. اوس بال ماشومان جګېږي پاس ونو ته د مرغۍ جالو پسې بچی پسې د مرغې ونې راولیدلي دي، نه لاس جوړ پاته نه پښه جوړه پاته، پلار مورې په غم باندې راغلي. خدا خامخا خطر هم دته ده مرغۍ ده.
پکتیا اوسنکی محمد ظاهر چې اوس سپینګیری دی وایي په ماشومتوب کې الوتونکي له مینې داسې ځورول چې ورنه مړه به شول.
زه په کوم نوم باندې واخلم، خو موږ په خپله یو نوم ورته اخلو چې د پسرلي ټیم کې دا شوتلې به چې را زیاتې شوې او دا شوتلو به ګل وکړ یا د سنځلو ګل کاو، په دې کې دا سرې سپینې موږ پالپلکې ورته وایو شو پلک. دغه شیان به سره ما ډېره مینه وه، په دې هغه باندې به ورڅم لاستم، په دې شوتله باندې دا به مې نیولې، دې له نیولو نه مې خوند اخیسته. بیا دا سپینګیري نو ماته وویل چې دا کار مه کوه. اوس هم چې وګورم هغه مینه د دې پالپلکې د ما په دې وینه کې ګډه شوې ده، چې وینم داسې خرابانی ولګېږي چې زه داسې سوچ کوم، بیا ووایم چې دا خو په وړکوني ما د دوی سره مینه لرله. بیا به مې وزارت ته پرېږده، بیا به هغه تلی نه سوه، بیا به څنګه وه هغه حالات مختلف حالتونه وو. کله به مې پرېښودله چې بیا دا په هوا باندې لاړه شي، کله به مې هغه یو نیم وزارت ته راغه که چې نه به سوه خالو تلی، او د ما دا مینه وه. نور خو زه نه پوهېدلم چې د ما مینه د هغو د مرګ سبب کېږي.
د کاپیسا اوسیدونکي اقمال بیا د پیشو بچیان په خټو لړل. هغه وایي سپی به د جنګولو لپاره ساتل. کله خو به داسې هم وشول چې سپی به چیرې په پړي تړلي وو، له دوی نه به بیا تر هغه هیر وه چې للوږي به مړه شول.
د ما د حیواناتو سره ډېره مینه وه، د هغې جملې نه به ما پیشو سره سپی سره مینه درلودله. حتی پیشو او موږک ورته وایي موږ دا به م سره ونیول، و به مو تړل ته پرېږده چې دوی حالات په سره خفته کېږي. نو کله به چې دغه پیشو موږک ته نږدې کېدله، ډېر مې داسې لیدلي دي چې هغه بېچاره بې خوراک به یې ماسې سا ورکړه له ډاره. بل موږ به دا د پیشو بچیان موږ به هغو ته پشکونډي ویلې، هغه به م ځان ځان ته یو واخیسته. و کله داسې شوخی کېدله چې په خټو به م سره ولاړل، بیا به م خوشې کړل سره چې دوی د خپل مال کې وګرځي. هغه به موږ ته ښه ښکاره کېده، خو دې نه خبر نه و چې دا څومره ګناه لري یو حیوان چې سړی دومره اذیت کوي او بالاخره په هغه حالات کې مري. اوس چې هغه حالتونه د ما یادېږي، زه ډېر پې باندې پښېمانه کېږم. هر یو به ځان ځان ته یو ساته، حتی د لږې نه به م څوک نه خبرېدل، ځان ځان ته به یو ساتلی و. و وخت کې به ورو هغه به د لږې مړه په رښکیو کې یا په رسیو کې به م وتاړه چې دا د موږ نه ورک نه شي، چې به م نه ورکو بل وخت به لاړو هغه به د لږې مړو.
ماشومان له سپی او پیشو سره ډېره علاقه ښیي، ځکه خو یې په اړه کیسې هم ډېرې دي. د کابل اوسیدونکی زلمی مینهناک وایي چې ماشومان سپی په پړي دومره کلک تړلی وه چې غاړه یې ورباندې غوڅه کړې وه.
خیرخانه په پارک کې را روان وم، د ګلایي سره کتم چې یو سپی چې په غاړه کې پړی و او دې دا غاړه قطع شوې وه، بالکل دا پوستکی بالکل قطع و. او دا زه پوهېدم چې ماشومانو کار دی، ماشومان پړي چې په غاړو کې ورته کش کوي، یعنی قطع وله پوستکی خو بالکل نه و. نو ځان سره مې فکر وکړ چې ته ګوره چې دا ماشومانو دا کار کړی دی، او هېڅوک اوس نشته چې هغه پړی د دې نه کیچي کړي او دا ونیسي. سپی بیچاره د دې غم نه خلاص شي. ټولو پلرونو ته وایم چې خپل ماشوم پرې نه دي چې سپی وزوروي، یا مثلا پیشوګانې ولي په تیږو یې ولي په دې او په هغو باندې او دا کار وکړي. دې کار نه باید منع کړي چې حیوانات باید ونه زوروي.
د ننګرهار اوسیدونکی رحمان بیا وایي چې اکثره کورنۍ ماشومانو ته دا نه وایي چې د حیواناتو او مرغانو زورول سم کار نه دی، نو ځکه خو یې هغوی تر مرګ رسوي. هغه د خپل ماشومتوب کیسه کوي.
چې ما کله کله سولي ته لاس نه نویسته، هلته
را کړ دا مچۍ په دې لاس یې وچې چلما او تقریبا پنځه متره دیوال به و یا شپږ متره د هغې نه لندې راولوېدم چې راولوېدم بس لاس مې دغسې داسې څانډه څانډه او مور ته په ژړا راغلم هغې راته ویلې څه دې کول مل مینا مې راښکته کول او چې وخوړم نو ماته یې ویلې ته خدای دې په ځمکه ننه باس نو مینا دې چېشته راښکته کوله چې سولو کې د ګوتې نه وی وهلې ولې به چې چلې کورنۍ ټوله ورسره ډېره احمق او بېعقله معلومېږي چې ماشوم یې په دا رقم باندې ولا ما سره یو لک و هغه مونږ چینار ته وخېژاوه او چینار کې چې ده دا کله مینا راښکته کوله نو مار یې ولیده مار هلته چینار کې داسې سولو وي چې قوري دې کې چې مار پسې سر راځي که ده د مغزې نه ځان راخطا کړه څه راخطا یې کړه لاندې په خم ماته شوه او تقریبا چې بیا یو نیم کال هغه ورنځېده ډېر سخت کړاوونه او مشکلات یې ولیدل هغه ته به بیا کله جوړ څه کونټۍ باندې به مونږ سره ګرځېده نو بیا مونږ ته هغه دا توصیه کوله چې پام کوئ چې د مرغوی جالې ته ګوتې ورنوړئ چې ماران پکې دي نصیحت چا کولی او سمې لارې ته رابللی نو ولې به په داسې ماتو ګوډو باندې مخامخ کېدو دا خبره نه وه حتی د هګویو په ټیم کې دا جالې ماشومانو راورانې کړي وي مګر مونږ نه چاپې رټلي وو او نه راته چا څه ویلي دي کېویلی وی نو داسې کارونه سره نه مواجه کېدو
جمال هم وایي چې که چیرې ماشومان د حیواناتو د ځورولو په تاوان ونه پوهول شي له حیواناتو او مرغانو سره ځان ته هم زیان اړوي
ماشوم به یا په پیشکه باندې وار وکړي پیشکه ورباندې بعضې وخت کې حمله کوي یا ته هغه باندې خوله لګوي یا په سپي باندې دا هغه کوي یا همداسې زما خپل یو کوچنی زوی و چې هغه چرګان بلخته به هغه چرګه ورباندې رامنډه کړې په تیزه ټونګه پې لګولې وه نو بیا دا زه یو ته زخمي کړی وم بیا چې به د هغې نه وروسته به چې چرګه ولیدله بس بیا به ژاړله نه ورتللو که چېرته د حیوانات مثلا یا په لرګي و یا په تیږه ولید هغو د عکس العمل په نتیجه کې شاید د ماشوم باندې حمله وکړي وی داړي
د لوګر اوسیدونکو نقیب په نظر ماشوم ته د ماشومانو په ژبه او په حواله شي چې حیوانات او الوتونکي هم د دوی په څیر د درد احساس کوي
ماشوم په تربیه کې د ډېر مهم نه کچیرته ماشوم سي تربیه شوی خو روزل شوی د حیواناتو د زوریدلو نه دی غوي دی وهلو رښتلو د دینه دی خوان داخلي یو قسم دی غوي زوریدل نه کنه دوی ته د احساس نشته چې دا یو ځاندار دی یو ځاندار یا اقل احساس لري خوګيږي در لري نو د سې احساس فکر نه لري کنه بل چاورت ویلم نه دی کنه نو د سې یو ساتري مونږ تخکاره د مصرفیت مونږ ته یو سرګرمي و حیوان دیغه بچای ته زوري دردمنه کیږي په دې شی باندې دې په خاطر باندې چې موجود ده او احساس د درد لري نو هغه خاطر باندې دوی باید ونه زورول شي او تکلیف نسی دغه ته داسې یو قسم د تمثیلي ترغو دیغه د فکر نه لوړ نه داسې یو اصطلاح باندې ورته چې هغه غټانو ته ویل کیږي یا مشران ته ویل کیږي نو هغه به کېدې سپوی نسی دغه ته په ډیر د ماشومتوب خواږه زو باندې دغه ته داسې هغه کې لکه د باندې ډیر ګران لکه مور در باندې ګران یا وړکی خور ور باندې ګران یا وړکی ورور باندې ګران دا ورته ذهن کې تصویر کې او سترګو تراول چې دا څوک د سی وې د سیاغه کې څنګه د پکانی باندې څوک ولي ته څنګه خوګيږي د همداش خوګيږي زاړی ته په زړه نه پیږي کنه د سی دغه په جواب باندې ورته شي نو دا ان شاء الله هغه به پوي شي په دې باندې
خدای سي کورنۍ همشته چې ماشومان په دې پوهوي چې حیوانات او مرغان وځوروي ګناه ده او بل هغه جوبليږي د خبره د کندهار اوسنکي متین کوي
موږ په خپل ټوله فامیل کې یعنی داسې ادناترین شخص بنې ان شاء الله چې کم حیوان یا پرنده ته zarar رسولي الحمدلله فضل د خدای یعنی د وړکتو څخه تر لویوار پورې ټول د حیوانانو سره په ښه سلوک او ښه رفتار سره په کور کې کله چې په شاکه در سره وسیږي خدای سپې در سره وسیږي نو ما مراد به چې انسان متوجه وسی لکه چې د خپل ځان متوجه فکر دی بچ حیوان ته دومره سړی توجه ورکي او فکر یې ور باندې بيخي درغه کښنی ماشوم نه نیولې ترغه ټپوري یعنی ان شاء الله پښې ته به پښ لم نه کړي غیر ضرر رسوونکې دي مشته نو مشته چې غیر ضرر رسوونکې نو مش به مقابل به چم داس رفتار وکړي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواغو اوریدونکو زیاتینو السلام اوس بار ته د تلولو لپاره زیاتینو دی وا ټول واړه او غټ مخزونه په کار لوي دي لیدي زیاتینو چې اسانه او ارزانه لارې پیدا کړي ځکه د ایران ترکی او یونان لارې زیاتینو هم خطرناکې شوي او هم مصرف زیات شو زیاتینو له همدې عمله څوک د مشهورو نړیوالو لوبغاړو کمیسونه اغوندي او څوک ځان ته د مخالفینو خطر متوجه کوي زیاتینو، او ځینې پکې د مړیو د جنازو بازوګان نیسي، او زیاتینو عکسونه په فیسبوک، ټویټر او نورو سایټونو کې خپروي. ټول ځوان او متفکر مغزونه زیاتینو په همدې ارتباط په کار لوېدلي.
وګورو چې زیاتینو څه ابتکارات کوي
او بهر ته د تلولو کومې اسانې لارې او طریقې راباسي. زیاتینو د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه واورئ چې اورېدونکو رالیږلي، او زیاتینو د ښار وقي صاحب ځواب ورکوي.
صاحب لیکونه را واخلم؟
را واخله.
دا غلمړی لیک بخت او گل بخت را لیګلای دی، او له سلامونو وروسته پوښتنه کوي چې دا ولې د مونږ بخت کوټه شوی دی او له زیاتره خپل بخت مخړه ولای دی.
د بخت او گل بخت سلامونو ته وعلیکم سلام وایم. خیرم پدې شوم چې بخت او گل بخت هم له بدبختۍ څخه شکایت کوي او وایي چې بخت مو کوټه شوی دی.
بخت و گل بخت وایی چې په څه خواری او مصرفونو مې په هنځای ووایه، او بیا مې په څه خواری او مصرفونو په بهر کې ماسټری وکړه، خو چې راغلم نو اوس کتوان خرڅوم. کنه ما ویل چې له ماسټری اخیستلو وروسته به خامخا په کوم ښه پوست مقررېږم.
د لیونتوب فکر.
هغه وایي چې د ماسټری اخیستلو لپاره بهر تلم، نو د یو مکتب همصنفي مې چې له درمعلمین خلاصولو وروسته غټ رئیس مقرر شوی و، راته ویې ویل چې لیونۍ کېږه مه، ماسټری ته مه ځه، راځه زه به دې مامور راسره ونیسم، بیا به د دې ارمان هم کوې. اوس یې هغه دی رښتیا هم ارمان کوم.
چې داسې ده بخت و گل بخته، لومړی خو دې نوم او تخلص بدل که. که بدبخت کېدی نو ډېر به ښه در سره ښکاره شي، خو پام دې وي چې کدو کې نه دی، ځکه چې اوس خو کدوان خرڅوې، ښه در سره نه ښکاري. بل لیک را واخله.
دغه بل لیک پیروتې را لېږلی دی، او له سلام وروسته وایي چې په خپل لاس مې ځان ته جنجال واخیست.
ولې څه یې کړي دي؟
وقی صاحب، هغه وایي چې یو میاشت مخکې مې د کور ټول سامانونه چې برقي نه وو په کونه فروش په مفت خرڅ کړل. مثلا الیکین مې په 15 افغانۍ، زغالي اوتو مې په لاس افغانۍ، او زغالي منقل مې خوشي ورکړ. داسې مې نور ډېر شیان هم ورکړل. ما ویل زه خو برق شته، له دې شیانو به کور بېغمه شي. خبره نه وم چې د دې وطن په هېڅ شي مې اعتبار نشته، او برق خو یې بیا هېڅ اعتبار نه لري، ځکه پردی برق دی او له بلا لرې ملکونو نه را تېر شوی دی. اوس ووایئ چې زه څه وکړم.
پیروتې ګولې، رښتیا دې هم ډېره غټه اشتباه کړې چې په برق دې زړه تړلی او هغه نور سامانونه دې خرڅ کړي دي.
وقی صاحب، ولې؟
ځکه چې د دې ځای برق داسې دی لکه د کاندیدانو وعدې، کوي ډېرې عملي کوي کمې. د برق هم ستنې او لارونه ډېر دي، خو خپله درګ نه لري. خو که د ما منی لاړه دې شي، بیرته دې د کور د ضرورت وړ ټول غیر برقي سامانونه واخلي. برق کوي هم مه یې بوله، لکه ډالر چې ورک شول برق یې هم ورک در واخله.
دغه بل لیک ګوتمۍ رالیږلی دی، او پوښتنه کوي چې سودا به د ښار په کوم سنټر کې ارزانه وي. که وقي صاحب یې راته وښيي.
ګوتمۍ ګولې، دغومره هم وقي نه یم چې د سنټرونو له نرخونو او بیو به خبر یم، ځکه چې نه موږ غونې د ښار وقیان، خو خپله سودا په منډۍ کې اخلي. په منډۍ کې سودا د سودا په بیه خرڅېږي، او په سنټرونو کې سودا د اروپا او امریکا په بیو خرڅېږي، ځکه د سنټرونو ټول کشوپش هماغه څه وي لکه د اروپا او امریکا.
وقي صاحب، بل لیک را واخلم؟
د چا دی؟
د وخاري دی. وایي چې ښاروالي شته که نه؟
ښاروالي شته، خو ښاروالي نشته دی. دا پوښتنه یې د څه دپاره کړې ده؟
هغه وایي چې د ښاروالۍ د کار هیڅ درک نه معلومیږي، یوازې کله کله یې د ژیړې دریشۍ والا کارګران د سرک خاورې د سرک په غاړه کوټه کړي او دوی ترې لاړ شي. سبا چې بیا راځي نو هغه د خاورو کوټې یې باد او موټرونو بیرته په سرک شیندلي وي. چې دا ولې؟
د دې لپاره چې ښار بې برکته نه شي.
والے
زکچے
ولې ځوانان په قاچاقي لارو بهر ته ځي؟
ځکه غواړي چې په سمندرونو کې لامبو تجربه کړي.
ولې خلک له حکومت ناراضه دي؟
ځکه چې حکومت یې په راز نه پوهیږي.
ولې بریالیو کاندیدانو کړې وعدې عملي نه کړې؟
ځکه چې ګمان یې کاوه بیا به د خلکو هیرې شي.
ولې وسوک په خیانت شرمېږي؟
ځکه چې خیانت د اوسنۍ زمانې سټایل بولي.
ولې هر څه ته د شک په سترګو ګورو؟
ځکه چې په هر څه یې شکی کړو.
ولې وسوالګر له خلکو په زور پیسې غواړي؟
ځکه چې نورې طریقې مخکې عملي کړې دي.
ولې هر حکومت د زورورو خیال ساتي؟
ځکه چې حکومتونو ته د هر زورور د زور اندازه معلومه ده.
د فرغوندې د وژلو لپېخې وروسته زیاتینو د ښار په تاویز کوونکو بندیزونه ولګېدل او زیاتینو دوکانونه یې بند شول. دا چې دغه تاویز نویسان اوس څه کار کوي او چیرته دي دغه دی وایه ورې زیاتینو.
کاکا په دغه ډبې کې خو درې کیلو ګاز واچوه.
ښه لورې، چې یوه خبره درته وکوم، چاته خو به یې وایې نه.
څه خبره کوې؟
زه تاویزونه کوم، کوډې باسم او دم او دعا کوم. پخوا په ښار کې وم او چې کله دې ظالمانو د تاویزونو دوکانونه بند کړل نو دلته راغلم او د ګازو دوکان مې خلاص کړ.
ښه، په څه نومو د تاویزونو دوکان دی؟
د شفا تاویز نویسی په نوم.
ښه،
ګوره که دې د کوڅې ښځې خبرې کړې او د ما دوکان دې ور وښودو نو واده درسره کوم چې یو ښه د بخت خلاصولو تاویز درته وکوم. داسې تاویز به درته وکوم چې دوه اونۍ وروسته به دې د خپل زړه له هلک سره کوژده وکړي.
دا څه وایې وکاکا؟
رښتیا درته وایم، ته یوازې د هلک او د هلک د مور نوم راوښیه، نور یې بیا ماته پرېږده. له تا شکرانه هم نه اخلم، که نه دغسې تاویز بل چاته په 15 لکه افغانۍ هم نه کوم.
ښه، ورته به وایم له همدې و سره به ټول کورونه خبر کړم.
ګوره پام دې وي چې سړی خبر نه شي.
ځه بې غمه اوسه، یوازې ښځې او نجونې خبروم. د دې کوڅې د ټولو نجونو بختونه بند دي، یوې ته هم رای بار نه راځي.
وایم غم یې مه کوه، داسې تاویزونه به ورته وکړم چې په کوڅه کې به د ډېرو روی بارانو له لاسه څوک تېرېدلی هم نه شي.
خیر یې سي کاکا، شکر دی چې دلته دې دوکان خلاص کړی دی. مورې
څه وایې، ګاز دې راوړ؟
وو ګاز والا خو تاویزونه کوي او کوډ یې باسي.
چا ویل؟
همده ویل، ما ته یې وویل د کوڅې نجونې او ښځې را خبرې کړه، تا ته به د بخت خلاصېدو تاویز مفت درکړم.
رښتیا؟
وو خو ویلې چې پام دې نارینه خبر نه کړي.
رښتیا وایي، نارینه چې خبر شي بیا مو نه پرېږدي. ځه شکر دی چې د تاویزو سړی مو پیدا کړ چې اوس د تا بخت خلاص کړي. زړه مې پاک درته وچاودېده، په یوه کال کې چا درته راکتلی هم نه دي.
مورې
ها،
دغه سایل د مور نوم څه شی دی؟
د کوم سایل؟
ها د کوڅې په سر کې اغدره منزله کور چې لري.
څه یې کوې؟
هسې مې پوښتنه وکړه.
لکه چې وریښمینه نومیږي.
ښه، یو دوه ډوډۍ خو راکه.
ښه وانجلۍ،
څه وایې؟
د همدې کوڅې؟
و ولې؟
هسې ما ویل که د دې کوڅې ښځو ته ووایې چې که د چا تاویز یا څاښتونه په کار وي د ښار مشهور تاویز نویس صاحب دلته دی.
چیرته دی؟
هغه په تناره چې ډوډۍ وهي هغه دی.
نو ولې ډوډۍ پخوي؟
مه پسې ګرځه، خو که دې د کوڅې د شاوخوا ښځې را خبرې کړې نو تا ته به مفت داسې تاویز وکړي چې د کوڅې ټول هلکان درپسې لیونیان شي.
هغوی خو اوس هم راپسې لیونیان دي، په لاره ترې تېرېدای نه شم.
چورت مه وهه، رښتیا درته وایم، خو پام چې سړیان خبر نه شي چې بیا مو حکومت ته شیطانی کوي.
هغه خو ګازواله خو هم تاویز نویسته.
مه پسې ګرځه، اسو خو هغه بایسکل ساز هم تاویز نویسته او هغه وړاندې آهنګر هم ځان تاویز نویس بولي. خو مهمه دا ده چې تاویز یې ولګېږي او اثر وکړي.
او کوم تاویز ونه لګېده؟
چې ونه لګېده بیا هغه وخت ووایه، په ضمانت یې درکوو.
موری خبره شوی؟
نه پچیشی
لگاز پلورون که ورا خوانان بای هم تاویز نویسته ای او دی خواه بایسکل ساز هم تاویز نویسته ای او لگا ورا خواه آینگر هم تاویزونه کوی
دا چه وایی؟
ریختیا وایم
چه دکو میو تاویز بلگیگی پا پلار خوده خدای که تروسا دی هیچ تاویز اثر کرده وی که خدای وکی چه دی اغا آینگر تاویز اثر پی وکی
زیتینو دا خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړي وو او برخه خستون کی وو برای افغانپور نقیب الله لاروی سپوږمۍ مسکا احساس اوسه حکمت او زیتینو صادق سپینغار زیتینو کلموک سراړی کی نیسی نو د پوس پکسونو شمیرې مودا دی زیتینو کابل څوارلس یاو بیا زیتینو کندهار دوه ویست خوست یاو کندوز یاو او جلال آباد زیتینو څلور